السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماخمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلوي. د راپورونو له مخې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي دوه غړي په افغانستان کې وژل شوي دي. افغان اسلامي اژانس د ټي ټي پي د پخواني ویان احسان الله احسان او پر ټولنیزو شبکو د خپرو شویو پوستونو په حواله خبر ورکړی چې د پاکستاني طالبانو د مهم مشر سیف الله بابوجي مړی په داسې حال کې چې موټرسایکل او کلاشنکوف یې هم ورسره و د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې موندل شوی او د زاکرین په نوم د ټي ټي پي یو بل قمندان په پکتیا ولایت کې وژل شوی. د افغان طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستاني طالبانو یو شمیر نور مشران هم له دې مخکې د مرموزو وژنو په ترڅ کې وژل شوي دي. قطر د زړه د سوري په ناروغۍ د اخته 1.9 افغان ماشومانو د علاج لګښت په غاړه اخیستی. افغان سرې میاشتې ټولنې نن په یو بیان کې وویل چې په کابل کې د قطر د سفارت شر ظفر عبدالله محمد الحبابي د دې ټولنې له مشر مولوي متی الحق سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د دې ماشومانو درملنه به یا په قطر کې او یا په کابل کې د سرې میاشتې په مرسته وشي او لګښت به د قطر دولت ورکړي. د بیان له مخې د قطر شارج دفر زیاته کړه چې هیواد یې په راروان ژمي کې له افغانانو سره د خوراکي او ژمنیو توکو د مرستې هوډ هم لري. د آسیا د مرکز د لوبو په لړۍ کې د افغانستان له 14 د کم عمره لوبغاړو ټیم نن د کوربه تاجکستان د ټیم پر وړاندې شپږ صفر ماتې وخوړه. افغان زلمیانو په دې لړۍ کې چې د نومبر په 9 پیل شوې ترکمنستان او ایران ته ماتې ورکړه، خو د چهارشنبې په ورځ له ازبکستان او نن له تاجکستان سره لوبه وبایلله. د آسیا د زړه د لوبو لړۍ کې چې د نومبر تر 19 پورې دوام کوي، د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان لوبډلې برخه لري. د ایران د بشري حقونو فعالې او د 2003 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي شیرین عبادی په ایران کې د اعتراضونو وروستۍ څپه انقلاب بللی. میرمن عبادی له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د اعتراضونو وښودله چې د ایران خلک اسلامي جمهوریت نه غواړي. په ایران کې له 3 میاشتو راهیسې اعتراضونه د پولیسو په توقیف کې د 22 محسا امینی له مړینې وروسته پیل شول، چې د بشري حقونو د ډلو په وینا په ترڅ کې د چارواکو د ځپونکو اقداماتو په پایله کې 342 کسان وژل شوي او شاوخوا 14,000 نور نیول شوي دي. شیرین عبادی وویل د ایران حکومت له خپلو خلکو ویریږي. د نوموړې په وینا په ایران کې وضعیت ورځ په ورځ د خرابیدو په حال کې دی. او د اوکراین په خرسون سیمه کې د اوکراینی ځواکونو له پوځي بریاوو وروسته د اشغال شوي کریمیا لپاره د مسکو لخوا ټاکل شوی مشر وایي روسي ځواکونه په دې ټاپو وزمه کې چې مسکو په 2014 کال کې له اوکراین څخه ونیوله د خپلو سنګرونو د پیاوړي کولو په حال کې دي. سیرګی اوکسیونوف نن پر ټلګرام په یو بیان کې وویل چې دای په کریمیا کې د روسي ځواکونو د سنګرونو د ټینګېدو د جریان څارنه کوي. اوکراین ویلي دي چې غواړي کریمیا بیرته ونیسي. قدر مناوریدونکو رسره وسید خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. وابوري چې ملګری ملتونه وایي چې افغان میرمنې غواړي چې له طالبانو څخه خپله چې د طالبانو محدودیتونه نه مني. ملګري ملتونه وایي په روان ژمي کې به په افغانستان کې میلیونونه خلک له ناورین سره مخامخ شي. د سپین بولدک چمن لاره لا هم نه ده پرانیستل شوې. سوداګر غواړي چې دا لاره باید سمدستي خلاصه شي.
ډیر حیاتي لاره ده، ځکه چې زموږ جنوب غرب حوزې دي چې هغه د هرات څخه نیولې تر غزني پورې که د وچې میوې دي او که تازه میوهسته هم د دې لارې څخه صادرات کیږي.
په خوست کې د شپږو ولایتونو د څانګه وهلو یا نیزه بازۍ تورنمنت.
نیزه بازی یا د څانګه وهلو بازی دا خو یو ډیر لوی تاریخ لري. دغه په د رشت په ارتباط باندې منګه یو تورنمنت هم نیولی په خوست کې.
په غزنی کې د ډبرو د سکرو د بایو لړیدو شکایتونه.
قیمت د زغلسنگ ډیر پورته شوی دی او خلک توان نه لري. زمونږ غوښتنه دا دی چې د زغلسنگ او لرګي به د قیمت نه کنټرول کی.
نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د جګړې وروستیو حالاتو ته کتنه کوو او په یو په زړه پورې مطلب کې به واورئ چې د لومړي ځل لپاره په لابراتوار کې جوړه شوې وینه د انسان په وجود کې وازمیل شوه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي ورځو لمړی موضوع ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلې دی چې ډیری افغان میرمنې د خپلو اساسي حقونو غوښتنه کوي یوناما په یو تازه خبر پانه کې ویلي چې دوی له تیرې یوې اونۍ راهیسې له زیات شمیر میرمنو سره لیدلي او په ترڅ کې د دوی یوه ګډه غوښتنه ده موندلې چې کار او تحصیل ته دې پرېښودل شي یوناما دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا او برتانیا په ګډون یو شمیر هیوادونو د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د اقتصادي سقوط د مخنیوي په نوم په غیر رسمي غونډه کې ویلي چې د طالبانو لخوا په وروستیو کې د معترضو میرمنو نیول د هغوی غږ نشي چوپ کولی بلکې د دې ډول نیونو اغیز پر ټولنې زیات دی خو د طالبانو حکومت بیا د دې څرګندونو په غبرګون کې وایي چې نړیوال هیوادونه دې پر واقعیت ولاړ قضاوت وکړي محمد خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات لري
په افغانستان کې د افغان میرمنو د غوښتنو ډیره برخه تعلیم کار او د اساسي حقوقو په برخه کې لاسرسي ته ورټوله ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د نومبر په 13مه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې ډیر افغان میرمنې د خپل حقونو غوښتنه کوي او لدین نه پشاکیږي د دې خبر پاڼې په حواله یو نما چلتی ریوی ونی راهیز په افغانستان کې لزیات شمیر میرمنو سره د طالبانو لخوا د ورستیو محدودیتونو په اړه خبري کړي دوی ویلي دي چې په افغاني ټولنه کې ژوند او لټولو حقونو نه برخمن کېدل دوی حق دی په دې خبر پاڼې کې ویل شوی چې افغان میرمنې خپل ټول هغه حقونه لکه تعلیم کار او نور اساسي حقونه چې باید دوی ته ورکړل شي غوښتنه کوي د یو نما په خبر پاڼې کې همدارز ویل شوی چې افغان میرمنې د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره د یو نمالو چارواکو غوښتي ترڅو په دې برخه کې د ډیرو خبرو فرصتونه برابر کړي لوبلې خو به د پنځشنبه په ورځ نوښت د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د اقتصادي سقوط مخنیوي په نوم غیر رسمي غونډه کې امریکا او برېټانیا هم په افغانستان کې د بیان ازادي او همدارس د معترض میرمنو د نیول کېدو پر دوام خپل اندېښنې شریکې کړې دي په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا سیاسي همغږي کونکي فریکس اکرسلی هم ویلي چې طالبانو له ترهګریزو ډلو سره او همدارس دوی په وړاندې د مبارزې په برخه کې کړي شمنې نه دي عملي کړي او دا به د دې لامل شو چې طالبان ژر په رسمیتونه پیژندل شي خو د طالبانو حکومت به دغه څرګندونو په خبرګون کې وایي چې دوی کړي ژمنې پوره کړي او نړیوال هیوادونه په واقعیت ولاړ قضاوت وکړي د دې حکومت وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
موږ تل د دې غوښتنې کې چې هیوادونه په واقعیتونو باندې ولاړ قضاوت وکړي او د افغانستان په اړه مثبت لور ولري دا د اعتمادو د اطمینان د پیاوړتیا لپاره ډېر مفید او د هیوادونو ترمنځ د اړیکو لپاره ډېره ګټه کوي کله که اعتمادو اړیکې وي بیا سو تفاهماتو هغه ذهنیتونه تغییر کوي چې څوک یوې خوانه د ویرې احساس ولري
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو دوهونۍ وړاندې د یو شمېر معترضه میرمنو د نیول کېدو تر څنګ تفریحي پارکونو حمامونو او سپورتي ځایونو کې د میرمنو ورتګ منع کړی چې د طالبانو دغه پریکړه له ګڼو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوه
و موریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلې دي چې له یو شمېر افغان میرمنو سره په کتنو کې له هغو اورېدلې دي چې د دوی یو غټه غوښتنه دا ده چې کار او تحصیل ته د پریښودل شي په دې اړه د باس لپاره مدني فعاله ماریا توتاخیل همدا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده میرمن توتاخیل مننه چې زمونږ بلنه مو د مرکې لپاره ومنله د افغان میرمنو همدا یو غوښتنه ده یعنی کار او تحصیل
سلامونه تاسو ته تاسو اړیدونکو ته بالکل دا خو د تحصیل او کار هغه حق دی چې که د تحصیل باندې بحث وشي هغه الله پاک دوی ته ورکړی دی او د الله بنده په هیڅ جرت د دې څخه د تحصیل حق نشي اخیستلی او که میرمنې په دې اړه باندې غږ پورته کړي نو په ځای ده چون یو شی چې د الله د خوانه دوی ته ورکړ شوی وي او په هغې باندې بندیز لګول خامخا اعتراضونه راپورته کوي دوما برخه د کار برخه ده کله چې یو مېرمن تحصیل کوي او بیا د فارغېږي د هغې حق جوړېږي چې د دې ټولنې د یو وګړي په صفت باندې د هغه زده کړو څخه هغې ټولنې ته یو څه ورسوي ګټه ورسوي او د هغې نه استفاده وکړي نو دا دوه هغه مهمې برخې دي چې د دوی عمومي حق راځي ابتدایي حق راځي چې باید دوی ته ورکړ شي. د دې ترڅنګ نورې ستونزې دي، یعنی دوی په آزاده ګرځېدلو باندې، مثال د پارک برخه باندې چې هلته میرمنې تللې، د صحي مشکلاتو دپاره په هغې بندیز لګول شوی دی. مثال د حمامونو په برخه کې چې کابل کې اوس هوا سړه ده، ژمی سخت ده، په کورونو کې هغه امکانات نشته. او حمام د افغانستان په هغه پخواني رواجونو کې راځي، یعنی داسې نه ده چې یو نوی شی و نوی جوړ شوی. په سلهاوو کلونه کېږي چې افغان کابل ښار کې همداسې په ځینې ولایت کې حمامونه ول، میرمنې به اکثر د ژمي په موسم کې چون کور کې هغه امکانات نشته. د افغانستان خلک د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي، کورونه په هغه سویه نه دي چې هغه هلته مرکز ګرمي ولري یا بایلري ولري. نو بهترینه لاره به دا وه چې په ډېر یو کم قیمت باندې به د هغو ټول ماشومان او دوی امام ته تلل، هلته به دوی یعنی هغه خپل د وجود خدمت کولو. ولې هغه هم وتړل شو همدغسې نورو برخو باندې، مثال یوازې سفر کول دي یا یوازې ښار ته تلل دي، حتی لږ لرې د کابل نه چې دی هم ورته وایي چې محرم دی نشته. نو دا هغه مشکلات دي چې یو یوازې د تحصیل او د کار خبره نه ده،
په
عمومي ډول باندې مېرمنو ته فضا قاعده شوې ده.
مننه مېرمن تو تاخیل. دغه مدني فعالان چې د یونما استاذ ورسره کتلي څوک دي؟ په دې کې تاسو څوک پیژنئ یا تاسو په دې ډله کې وئ؟
نه، زه په دې ډله کې په دې نوم چې زه اکثر د دې لپاره چې ماته مشکلات زیات دي، زه اعتراضونو کې ما برخه نه ده اخیستلې. خو اکثر هغه مېرمنې وي چې په اعتراضونو کې فعاله ونډه درلودله، لکه مظاهرو کې، یا مثال یا د هېواد نه بهر یا دننه یو نه یو ډول یونما د هغوی سره په اړیکه کې ده، یا د هغو په ستونزو باندې ورسره بحث شوی. دوی هغه مشکلات چې یا د بهر نه څاري یا دننه په وطن کې دي، هغه ورته بیان کړي دي. نو ځکه یونما په دې برخه کې خپل تشویشونه څرګند کړي دي. دا چې زه نه شم کولای، ماته معلومیږي چې زه څه ستونزې لرم، د هغو ستونزو په اساس ما نه دي په دې نه یم توانېدلی چې د اعتراضونو کې برخه واخلم. نو د دې وجې نه دي یونما په غونډو کې زه نه وم.
او روسي پښتنه دا مېرمن تو تاخیل، چې تاسو څه فکر کوئ چې له طالبانو د ملګرو ملتونو لخوا دا ډول غوښتنه چې په یو ډیپلوماتیکه ژبه غوښتنه ترې کوي نتیجه ورکوي؟
یو کال پوره شو چې د مېرمنو ستونزې اساسي ستونزې د نړیوالو په نظر حساب شوې دي. ولې صرف د مشورې په حساب باندې دوی ته مشوره ورکړل شوې ده، یعنی سطحي. نو که په یو کال کې نتیجه ورکوله، خو نن سبا کې به هم نتیجه ورکړي. زه فکر نه کوم چې په دې ډول باندې د یونما اعتراضونه یا مثال تشویشونه په موجوده اداره باندې یا ته فشار وارد کړي، هغه دې ته قانع کړي چې بالاخره دغه بندیزونه واخلي. نو د دوی لپاره ضروری ده چې درېمه د سلاره غوره شي، تر څو دا خلک د ټولو پابندیو چې د مېرمنو په وړاندې لګولي دي دې ته راضي شي، واغه سپکې کې د منځه ویسي، تر څو دا مېرمنې په آزاده په دې فضا کې ژوند وکولای شي. دې ته مجبوري نه شي چې د هېواد نه بهر لاړ شي، بیا بهر د سلو مشکلاتو سره مخامخ شي. تاسو اوس ګورئ چې د افغانستان نه بهر یا ایران خواته ځي یا پاکستان ته، هلته د مېرمنې د کومو ستونزو سره مخامخ دي؟ دا خو نه په افغاني غیرت کې راځي او نه دا په اسلامي اصولو کې راځي. مونږ په لوی لاس ولې خپلې مېرمنې بیا به بې ستره کوو؟ نو دا ټول د دغه بندیزونو د وجې نه. نړیوال باید دې ته توجه وکړي که افغان مېرمنې سره مرسته کول غواړي، په خپل رویه کې د تغییر راوړي. هغه چې کومه رویه صحیح ده، هغه باید دوی ته معلومه وي چې درېمه کومه لاره ده، تر څو د مېرمنو لپاره دوی غوره کړي او دا مېرمنې په اسانه وکولی شي په وطن کې ژوند وکړي او خپل زده کړو کار او ژوند ته دوام ورکړي.
کلان راته وایاستو بخې یو وروستۍ بله پوښتنه، چې ستاسو په نظر کومه درېمه لاره درځي؟
یو خو د طالبانو غوښتنه همدغه د رسمیت موضوع ده، او چې بیا په سر د دې چې طالب دومره سختي په ټولنه کې منځته راوړي، خو د رسمیت موضوع دوی ته مشکلېږي. نور زما په نظر هغه و ټولې مرستې چې د دوی د اداره سره روانې دي، یونما باید همغه ارګانونو سره په تماس کې شي چې تاسو دې وطن ته مرستې کوئ د څه شي په بدل کې. یو څه باید د دوی څخه واخیستل شي، وروسته د هغې نه د دوی سره دا مرستې وشي. زه خو چې ګورم د حکومت سره ښه د نړیوالو د خوانه مرستې روانې دي، دا مرستې باید د یو څه په بدل کې، داسې نه وي تر څو دا اداره دې ته مجبوره شي. که زه چېرته د ښځو په وړاندې بندیزونه وکړم، په ما نړیوالې مرستې بندېږي، نو یو څه نرمي به راوړي منځته، او که نه به دغه رقم چې دوی ته هم مرستې ورکوي، هم غونډو هم بهر ته ځي هم په نړیوال اساس دوی په غونډو کې دعوت کېږي، او بیا دلته دغه رقم سختي او صرف تشویش دغه لاره نه شي کېدلی.
ډېره زیاته مننه د مدني فعالې ماریا توتاخیل، خبرې مو اورېدې.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر ناهیلي کوونکی دی. د دې سازمان په پرونی غیر رسمي غونډه کې چې د روسیې په بلنه د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه جوړ شوې و، ویل شول چې د جمیل راتلو سره به په ټول هیواد کې میلیونونه افغانان له بشري ناورین سره مخامخ شي. امید ظاهرمل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د اقتصادي او بشري وضعیت تیاره انزور او هغه اندېښنې چې ورسره بلې جدي کیږي. د همدې اندېښنو په دوام پرون د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د اقتصادي سقوط مخنیوي په نوم غیر رسمي غونډه رابللې وه، چیرته چې د افغانانو اوسنۍ بشري وضعیت ناهیلې کوونکې وبلل شو. په دې غونډه کې په بشري برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالۍ جوس امسویا په راتلونکي کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړل. وی ویل نامنیا او خوارزواکي مخ په زیاتېدو ده او افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ډیر خلک د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. هغې زیاته کړه همدا اوس 23 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، داسې مهال چې 2 کاله وړاندې دا شمېر 13 میلیونه وه. د میرمن جویس په خبره بي وزلي مخ په ډيري دوه او همدا اوس هر کورنۍ د خپل عواید 15% برخه د خوراکي توکو په اخیستو مصرفوي، داسې مهال چې روغتیا از د کړو نور بيړنۍ حالات لپاره هیڅ سم ورسره نه پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالي په طالبانو هم نیوکه وکړه چې پنجونو خصوصو د محدودیتونو په وجه کولو سره افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب کړی دی. د طالبانو په دې غونډه کې راپورته شوی او اندېښنو او پر دوی د نیوکو ځواب غوښت، خو وایاندې ځواب را نه کړ. خو وړاندې ویلي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅې کوي. په دې غونډه کې د امریکا استازي جان کیلي هم په طالبانو خورا سخت نیوکه وکړه او ویل د طالبانو جبر او ناسم اقتصادي مدیریت د اوږدې مودې اقتصادي ننګونې لا پسې زیاتې کړې او ناسم کړنو یې د دې هیواد د مهمو اقتصادي بنسټونو ظرفیت کم کړی دی. د جان کیلي په خبره د یو ان ډی پی معلومات ښیي چې طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو 12 میاشتو کې د افغانستان اقتصاد 10 کاله شاته وړی دی. په دې غونډه کې د امریکا استازي د طالبانو لخوا په نجونو ښځو لګول شویو محدودیتونو ته هم اشاره وکړه او ویل د افغانستان په اقتصاد کې د ښځو له بشپړې ونډې پرته د دې هیواد اقتصادي پرمختګ ناشونی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په غونډه کې د انګلستان استازي فریکس اگزلی هم طالبان تر پوښتنې لاندې راوستل او ویل له افغانانو سره یې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. فریکس اگزلی زیاته کړه طالبانو د ښځو نجونو د سفر دندو او خدماتو ته د هغوی د لاسرسي د محدودولو لپاره سخت اقدامات پلي کړي. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې ثانوي زده کړو ته لتلو منع شوي او تر خوایي د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره هم کومه هڅه نه ده شوې. په دې غونډه کې د برېټانیا استازي خبرداری ورکړ که طالبان خپله تګلاره بدل نه کړي تر ټولو مهم د بشري حقونو ساتنه او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې ژمنې عملي نه کړي دوی به یو باثباته او سوکاله افغانستان او مشروعیت سترګو هم ونویني. د ملګرو ملتونو سازمان په دې غونډه کې د روسیا استازي یو ځل بیا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د خلاصي د غوښتنه وکړه، خو په ځواب کې د برېټانیا استازي وویل دا مسؤلانه نه ده چې د یو خپلواک مرکزي بانک په نشټوالي کې د دې پیسو د خلاصون غوښتنه مطرح شي.
د ازادي رادیو مخامنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن لار لا هم نه ده پرانستل شوې. د لار 15 ورځې مخکې له هغې شخړې وروسته بنده شوه چې پترڅ کې لږ تر لږه یو پاکستانی سرتیری ووژل شو. افغان سوداګر وایي چې داسې مهال چې د افغانستان د میوې صادرات بهر ته صادرېږي افغان سوداګرو ته ډیر زیانونه اوړي. اسمت ساروان په دې اړه په کندهار کې د سوداګرۍ خونو له مرستیال عبدالبقی بینا سره خبرې کړي او لومړی ترې پوښتلې چې سوداګرو ته د دې لارې د بندېدو له درکه څومره او څه ډول تاوان اوښتی.
د سپین بولدک لار د جنوبي غرب حوزې لپاره خصوصا د ټول افغانستان لپاره کوایم هم یو ډېر مهمه لار ده، ډېره حیاتي لار ده، ځکه چې زموږ اکثر صادرات چې د جنوبي غرب حوزې دي چې هغه د ایرات څخه نیولې تر غزنی پورې د همدې لارې څخه کیږي. کله چې میوې او فعلاً که تازه میوه واسطه هم د دې لارې څخه صادرات کیږي چې خو په دغه بخش کې زموږ زارینو ته تاوانونه رسېدل دي. بله موضوع دا ده چې زموږ د ترانزیت لار هم دا ده کم چې د کراچۍ د لاینه زموږ مواد وارداتي مواد چې راځي هغه هم پر دې لار باندې سپین بولدک ته راوړي. یو تاوان خو یې دا دی چې هغه موټران چې دلته راوښتي دي دا چې خالص کنټینران دا بیرته باید واوړي په ډیر لږ وخت کې. متاسفانه 15 ورځې کیږي چې دا همدلته ماتل دي. هر موټر د ورځې د $1.5 پورې دوی هغه ډیټینشن ځینې اخلي یا هغه مثال ځنډېدل چې دا خپله په سبو موټران دي دا یو تاوان دی. او هغه میوه چې موږ پیلن لرو پر هغه په وخت تېرېدو سره د هغه پر کیفیت او قیمت منفي تاثیر کوي. او بل هم په دې سرحد باندې یا پر دغه دروازه باندې تقریبا 15,000 شاوخوا خلک کاروبار کوي چې دا کارونه هم د سقوط سره مخامخ دي. د جنوب غرب او زیات ډیر ولایت څخه دلته مسافر راځي چې غواړي واوړي پاکستان ته، هغه ماتل پاتې دي. نو په هر صورت دلته په میلیونو افغانۍ توان زموږ عام خلکو ته او سوداګرو ته رسیدلی.
بینا صاحب، اوس د کومو میوو د صادراتو وخت دی؟
تازه میوه ده چې هغه انار دي او بل هم سبزیجات دي چې په هغه کې پیاز شامل دي، بادرنګ شامل دي، او سیب هم زموږ د وردګو د ولایتو یا د شاجیو د غزنی څخه راځي، همدم ماتل پاته دي. او بل زموږ د وچې میوې د صادراتو وخت هم دی چې اوس موږ تازه مثال کشمش رسیدلی دي او جوشې مې رسیدلی دي او هم انځر رسیدلی دي. نو زموږ دغه تازه میوه او وچې میوه د صادراتو وخت دی.
هغې خواته څومره باري موټرونه بند پاته دي؟
باید ووایو دا چې موږ یو وارداتي ملک یو، او موږ ته واردات هم پاکستانی مواد واردیږي او هم موږ د ترانزیت مالونه دي چې په شواروز کې په سوو موټران کېږي. نو که دې ته حساب وکړو شاید په زرهاو موټران هاخوا ته ماتل پاتې وي چې هغه هم د زموږ تجاران څخه توقف اخلي، او هغه کمپنۍ او بارچلانی کمپنۍ چې دي هغه د ټینشن یا ځنډېدل ځینې واړي په دې صورت، او ځینې اموال پکښې کېږي چې هغه په توقف سره هغه په کیفیت او پر قیمت باندې هم منفي تاثیر کوي. خوراکي مواد دي، د کوشنیانو شیدې دي، او دواوې دي، او نور داسې مواد دي چې په توقف سره ډېر تاوان ورته رسېږي. نو هل خواته زموږ په زرهاو موټران فیرن ماتل پاتې دي د لارې بندېدو په خاطر.
د کندهار د سوداګرۍ د خونو د مرسیال عبدالباقی بنا خبرې مو اوریدې چې وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن د لارې د بندېدو دوام سوداګرو ته خورا زیات مالی زیانونه اړوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اوري. د غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکي په دې ولایت کې د ډبرو د سکرو د بایو له ګرانۍ څخه شکایت کوي. دوی وایي له یوې خوا بیکاري او بلې خوا ته سخته ګرانۍ هغه څه ده چې دوی یې سخت زیات مات کړي او د دوی زړونه یې مات کړي دي. د دوی په باور سږنی ژمی به ډېرې کورنۍ په کورونو کې د سون توکي ونه لري ځکه چې د ډبرو د سکرو بیې آسمان ته ختلې دي. خو په غزني کې د طالبانو د حکومت چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د ډبرو د سکرو بیې به راټیټې کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال اوروي.
د غزنی ښار سهیل لور بلخ دروازې ته څیرمه د کابل کندهار پر لویه لاره دلته د سړک پر غاړه یو شمیر باروړونکي ټیلر موټر ولاړ او ګڼ شمیر کسان ورباندې راټول دي. په دغه موټرو کې د ډبرو سکار خرڅېږي. محمد حسین هم دلته حیران ولاړ او خپل لاسنۍ په تخرګونو کې نیولي. نوموړی وایي سش کال یې وس نه رسېږي چې د کور لپاره د ډبرو سکار واخلي.
تیر کال دغه زغال په 8500 او بیا 9000 افغانۍ وو، خو سږ کال د دغه زغالو بیا له 15000 تر 14000 افغانۍ ورسېدلې ده.
محمد حسین زیاتوي سږ کال دغه زغال د زیاتې مالیې له امله ګران سوي، خو که د طالبانو حکومت دغه مالیه معاف او یا راکمه کړي نو د دغه زغالو په بیه کې زیات کمی راځي. دا یوازې محمد حسین نه دی چې د ډبرو سکرو له ګرانۍ څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ګڼ شمېر کسان له دغه مصیبت څخه کړیږي. دوی وایي سږ کال په هیواد کې سړزګي هم وختي شروع سوې ده، نو که ژمی درازیږي همدومره به د خلکو ستونزې ورسره زیاتېږي. هغوی وایي د کابل په رنګه دې په غزنی کې هم د ډبرو سکرو بیه 9000 افغانیو ته راټیټه سي. محمد فرهاد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي سږ کال د غزنی ګڼ اوسیدونکي د ژمي لپاره هیڅ تدابیر نه لري.
قیمت د زغال سنگ ډیر پورته شوی دی او خلک توان نه لري، ټول بې وزله دي او دی پیسې هم نه لري چې دی دې نه غواړي. د حکومت نه زمونږ غوښتنه دا دی چې د زغال سنگ او لرګي بیا د قیمت نه کنټرول کړي او خلک نه بیا وکولای شي د نور شیانو چې اړتیا لري د زغال سنگ او لرګي نه بیا اخلي.
دا په داسې حال کې د شدلته خلک د طالبانو له حکومت څخه د اسانتیا وغوښتنه کوي چې یوه یې هم په ژمي کې د سون توکو په ځانګړې توګه د ډبرو سکرو ارزانې ده. دی وایي یوې خواته بیکاري او بلې خواته سخته ګرانی هغه څه ده چې موږ یې سخت ظلمات کړي یو. د دوی په باور چې سږنی زمی به ډیری کورنۍ په کورونو کې د سون توکي ونه لري ځکه چې د ډبرو سکرو بیې آسمان ته ختلې دي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د ډبرو سکرو به یې برا ټیټ کړي. د غزنی ولایت ښاروال عبدالرزاق زیایی ازادۍ راډیو ته وویل مرکز ته یې وړاندیز کړی دی چې په غزنی کې هم د ډبرو سکرو لپاره ارزان او مناسب به یې وټاکي، خو تر اوسه له مرکز څخه ځواب نه دی ورکړل شوی.
کولی په باره کې زه خپل کار پسې راخیستو یو کوله مې هلته قیامت کړل، بیا مې پیشنهاد وکړ مقابل ته، پیشنهاد نه دی راغلی. موږ غواړو چې مثال پر ټولو خلکو باندې د غزنی چې یو سر د منطقه ده چې دلته باید ارزانه شي، دا ترتیب مو برابر کړی دی. موږ متله و پیشنهاد دی چې زموږ پیشنهاد هم راکړي، بس انشاءالله دستي دا کوله را شروع کوو په ارزانه کې.
دا دغه ځای ډیری اوسیدونکي پاکستان ته د ډبرو سکرو د تلو یو لامل دلته د دغه توکو د ګرانۍ سبب ګڼي. دی وایي لومړی باید دلته ارزان سي او بیا نورو هیوادونو ته صادر سي.
قدر منوریدونکو، په خوست کې د شپږو ولایتونو د سانګو وهلو یعنی زبازۍ د تورنمنت او همداراز یو بل مطلب چې د لومړي ځل لپاره په لابراتوار کې جوړه شوې وینه د انسان په وجود کې وازمیل شوه، د مطالبو د زیاتوالي له کبله له خبرېدو پات شوه. کولای شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ. خو د شپه د خوست د تورنمنت په اړه راپور را وخت لرو چې خپورې کو. د شپږو ولایتونو ترمنځ د سانګې یا نیزې وهلو سیالۍ شوې دي چې زیاتې د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د پنجشنبه په ورځ په لومړي ځل د وزلوبې د ملي فدراسیون لخوا په خوست کې د شپږو ولایتونو د سانګې وهلو یا نیزه وهنې ټیمونو ترمنځ سیالۍ وشوې. په دې سیالیو کې چې د زابل، غزنی، میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو اسوارو برخه اخیستې وه، لیدلو او تماشې ته سلګونه ننداره کوونکي او د دې لوبو مینهوال راټول شوي ول. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال مشال راډیو ته وویل د دې تورنمنټ څخه موخه د سانګې وهنې د لوبو پرمختیا او د خلکو سالمه بوختیا ده.
نیزه بازی یا د سانګې وهلو میله یا بازی دا خو یو ډیر لوی تاریخ لري. منګ شپږ ولایتو کې مرواج رواج ده، نو دغه په د رشت په ارتباط باندې منګه یو پروګرام نیولی دی او تورنمنټ هم نیولی په خوست کې. تاسې وینئ چې ډېر خلکو، ځوانانو، مشرانو ټولو اشتراک پکې کړی ده او همیشه اوس له دې نه بعد له خیره کوشونه کوو چې په ټولو ولایتو کې همداسې دا تورنمنټ جاری وساتو.
افغانستان یو شمیر لرغونی او پزرپوري لوبي لري چې تر اوسه دنیا والو ته نه دی ورپېژندل شوی. په خوست کې د نیزه وهنې لوبډل مشر بهادر وایي افغاني لوبي باید نه یوازې ژوندۍ وساتل شي، بلکې هڅه وشي چې افغان ورزشکاران نورو هیوادونو کې هم نمایشات ترسره او هغوی له لرغونو افغاني لوبو سره بلد کړي.
ایمو ارزو دادو چې مونږ د افغانستان ملي لوبي دا باید نړیوالو ته ورسیږي، دا باید ژوندۍ وسوتو.
بلوري ته هغه اسواره چې د بیلابیلو ولایتونو څخه خوست ته راغلي د دې ځای د خلکو له هرکلي او لوب سره د دوی له مینې او لیوالتیا خوشحاله دي. د پکتیکا څخه راغلی ازغلونکی محمد صدیق وایي
موږ ته راغلي، خوست ته راغلي، د نیزه بازي لپاره راغوښتي، موږ ته دعوت راکړی ده. نیزه بازي کې کومې ستونزې نه لرو، خو له پدریاسون څخه موږ ته د یو داسې میدان جوړول چې حالت موږ اسان پرې باندې راوزغلو. متاسفانه موږ هغه نه لرو. په پکتیکا کې په یو شخصي ځکو کرنیز ځکو کې موږ هلته خپلې لوبې تر سره کوو.
د زابل ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی بهایی جان وایي دا لوبې پوره لرغونتوب لري او د ده پلار هم د پخوانی ټولواک محمد ظاهر شاه په پاچاهۍ کې د نیزه بازۍ په لوبو کې لوبېدلی و.
د بیا دپاره دوامي سي دا لوبې خو دا نسته دا تاریخي لوبې دي. موږ په جشنو کې لوبېدلی یو په ټینګ کې د ظاهر شاه بابا په ټینګ کې زما بابا لوبېدلی د په جشن کې خو تر اوسه پورې موږ ته دا پاملرنه نه وه سوې.
یاد دیوی د خوست په اشمر سیمو کې هم له ډیر پخوانه د نیزه وهنې لوبې کیږي چې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د نیزه وهنې ټیمونه او په انفرادي ډول آسواره پکې ګډون کوي. خو دا لومړی ځل دی چې د زون په کچه د وزلوبې د ملي فدراسیون په نوښت په دې ځای کې د څو ولایتونو د نیزه وهنې ګډ ټورنمنټ جوړ شوی دی.